سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو تا یو ور بیا هرکلی وایو، سلامونه مو منی. په دې خبرونه کې به د برتانیا د یوې سرچینې په حواله هغه معلومات له اوریدونکو سره شریکو چې وایي دوی افغانستان ته د نورو غیر محاربو سرتیرو استولو ته چمتو دي. همدارنګه پرون په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه وه. د دې غونډې په اړه معلومات لرو، خو پیل د خبرونو کوم. دا برتانیا یو حکومتي سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربوي ځواکونو استولو ته چمتو دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتنه چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره وګور کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په داسې حال کې چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران پرون د ناټو په سر مشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې و، د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربو ځواکونو استولو ته تیار دی. دا رپورټونو له مخې د سرچینې ویلي افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت سره د برتانیا دښمنو دوام ښودل شوی. سرچینې نه دي ویلي چې افغانستان ته به په کوم شمېر اضافي سرتیري واستوي، خو زیاتوي چې برتانیا غواړي د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د وسلوالو مخالفانو پر ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد ردمنی شهزادی رډیو ته ویل په دې اړه تر اوسه رسمن دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی، خو ښاغلی ردمنی زیاته کړه چې دفاع وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د اضافي نړیوالو ځواکونو د استولو هرکلی کوي. ملګری ملتونه وایي د هغه جنایاتو د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین غوښتنلیکې ترلاسه کړی دی چې د شبې د عالم مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پورې تړلو کسانو ترسره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا غوښتنلیکې پرون ماسپخین ترلاسه کړی، خو نه دي ویلي چې د چا لخوا. بیان زیاتوي یوناما د هغه موافقو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړو له کمولو او سولې سره مرسته کوي او افغانانو ته په سوله ییز چاپیریال کې د ګډ ژوند امکان برابروي. دا فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتنه دي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. دا ولایتي شورا رئیس سمیع الله خیرخواتي رشپا ازادي رډیو ته وویل چې خپل سری او غیر مسؤوله وسلوالو ډلې په دې ولایت کې قتلونه، تختونی او غلاوي کوي. د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره وګور کړي. ډونالډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته د وینا پر مهال ویل که د ناټو ټول غړي د خپل کورني ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالي لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلی شي. د وای کچری د ناټو غړي خپل بشپړ مسولیت تر سره کړي، نو ناټو به په تیرا د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې تر ننه هم ځواک منشي. د ناټو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښتونه د مهال امریکا ورکي. ولسمشر ټرمپ هم دا راز ویل، ناټو به په راتلونکي کال کې د ترهګرۍ ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناټو ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیز مدنیت واشانه او شیطانی برید بللې. ښاغلی ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو سرمشریزې ته په وینا کې ویل د تنوی هیلي پیدا شوي چې د ناټو غړي هیوادونه به د ترهګرۍ د ماتولو لپاره سره متحد شي. د دې حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې شېبې چوپتیا غوښتنه وکړه او د برتانیا صدراعظم ترزمې ته یې وویل چې ټول هیوادونه له دې سره په دې ویر کې شریک دي. د دوشنبې ورځې په ماسخوتن د مانچستر ښار د یو سټیډیوم مخې ته د نامتو سندرغاړي ارینا ګرانډي د کنسرت پر مهال چاودنې 22 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. برتانوي چارواکي په دې باور دي چې په دې برید مشکوک تورن سلمان عابدي د یو تروریستي شبکې غړی و او په دې برید کې د نورو احتمالي مرستندویانو په لټه کې هم دي. او د امریکا د پوز تحقیقات خی چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل خار کې د امریکا د پوز بمباری لک تر لګه 115 ملکیان وشلی. د پوزی چیړنو د ډلې مشر د هوایی ځواک جنرال ماتیو اسلر پرون وویل د مارچ د 18 نیټې بمباری اصلا د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر دوو نښه ویشتونکو شوی وه، خو په نتیجه کې هغه چاودیدونکي مواد وچاودیدل چې د داعش وسلوالو په ودانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. برید جنرال اسلر وویل 101 ملکي وګړي د دې ودانۍ په لومړي پوړ کې راغونډ شوي وو چې د ودانۍ د نړېدو وروسته ووژل شول، او څلور نور ملکیان په یو څنګلوري ودانۍ کې مړه شول، خو د نورو شپږ دېرش ملکي وګړو درک نه دی معلوم. متحده ایالاتو له دې مخکې منلې وه چې ښایي د دې ملکي وګړو د مړینې علت د امریکا د پوز بمباري وي، او ویلي وو چې دا وژنه عمدي نه وه. په اکتوبر میاشت کې د عراق دولتي ځواکونو په موصل ښار کې چې د داعش ډلې اصلي مرکز بلل کېده پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې د امریکا پوځ ورسره په هوایي برخه کې مرسته کوله. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 هم اوریدل کېږي. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د برتانیا د حکومت سرچینو ویلي د هیواد افغانستان ته د نورو غیر محارب ځواکونو استولو ته چمتو دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو په بروکسل کې پرون د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو له غونډې خبرو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کې د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل سو د ناټو د لګښتونو په منلو کې امریکا سره وګور کړي. افغان چارواکي وایي افغانستان ته راتلونکو طبیعي خطرونو سره د مقابلې لپاره د اساسي بنسټونو بیا رغولو ته جدي اړتیا لري. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د انسجام د شورا لخوا د دغه ګوند مشرتابه شورا لخوا د ګوند رهبرۍ په کچا د نوو غړو پر ټاکلو انتقاد شوی دی. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استازو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي د ملي والی حکومت کندهار ته پاملرنه نه کوي. که وخت وو سین نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په ایران کې په هرو درو لست خوځو کې یو دنده نه لري. یو کلی زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې یو سات خبرونې په دوهم نمای کې لیا د ما باسي. دا ساده راډیو ده. د برتانیا د حکومت وی سرچینې ویلي چې د هیواد افغانستان ته د نورو غیر محارب ځواکونو استولو ته چمتو دي. د فرانسې خبري اژانس ریپورت لمخي د سرچینې نه دی ویلي چې برتانیا افغانستان ته په کوم شمیر سرتیری استي خوای چې د دې کار هدف د ناټو په چوکاټ کې د وسلوال مخالفانو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته ده. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې برتانیا چمتو ده د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي غیر محارب ځواکونه واستوي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور لمخې د سرچینې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استول هدف په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو د دوام خودل دي. د سرچینې چې د فرانس پرس په اژانس کې نوم نه دی خودل شوی نه دی ویلي چې په کوم شمیر اضافي برتانوي سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو څرګندوي چې برتانیا چمتو ده د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع په اړه تر اوسه په رسمي ډول دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دا وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هرکلای کوي.
برتانیا د ناتو په څنګ کې په افغانستان کې غیر نظامی فعالیتونه، یعنی تعلیم و تربیه، مشوره و قماندانان و سره او همدارنگ زین هوایی فعالیتونه مم سره همکاری کهیه. اوز یا پاینده که سی سربازان دلت پا افغانستان که خپل مسئولیت شروع کهیه فقط پا همده بری موضوع دانه که دا افغانستان ملی اردو سره همکاری کوي.
افغانستان ته د اضافي برتنوي سرتیرو د استولو د احتمال خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په واشنگټن کې هم د څو زره اضافي امریکایي پوځیانو د استولو په اړه بحثونه روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر تیرونه وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ به بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې دا فرصت ترلاسه کړي چې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. او ښاغلی ټرمپ د همدې سفر په ترڅ کې پرون په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. برتانیا په تیرو کلونو کې له متحدو ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځي ځواکونه درلودل، خو وروسته له دې چې د 2014 کال په پای کې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، یوازې 1500 برتنوي سرتیری پاتې شول چې اوس مهال د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو د افغانستان په تړاو نور ریپورتونه لرو، خو مخکې لدی چې هغه ریپورتونه ته ورشو، پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه وه. د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو په دې غونډه کې وغوښتل چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې امریکا سره وګور کړي. ډونالډ ټرمپ په بروکسل کې د ناټو سرمشریز ته د وینا پر مهال د ناټو پر غړو هیوادونو همداراز غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې، د کډوالو ستونزې او د روسیې لخوا ورپېښو ګواښونو ته د خپلې اجنډا په سر کې ځای ورکړي. احمد تکل په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو په نوې ودانۍ کې د وینا پر مهال د ناټو له نورو 22 غړو هیوادونو غوښتل چې د دې ټالوالې د تمویل په برخه کې خپل ونډه زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو مشران د دې ټالوالې د راتلونکو او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره پرون په بروکسل کې راغونډ شوي وو. ښاغلی ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ناټو بې ګټې ټالواله او اضافي بار باله، پرون وویل چې د ناټو ټول غړي د خپل کورنی ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالی لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلی شي.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
د ناټو له 28 غړو درويشتې تر اوسه هغه ونده چې باید وری کړي او هغه لګښت چې باید د ځان د دفاع لپاره پرې کړي نه ورکوي. دا د امریکا د خلکو او مالی ورکونکو لپاره منصفانه نه ده. اکثر د هیوادونه له پخوانیو کلونو ډیر زیات پوروړي دي او هغه هم نه دي پرې کړي. په تیرو 8 کلونو کې متحدو ایالاتو پر دفاعي چارو د ناټو د نورو ټولو غړو تر ونډې زیاتې پیسې لګولې دي. که پروسه کال د ناټو ټولو غړو د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې یوازې 2 پر دفاعي برخه لګولې وای، اوس به موږ د ډله ایز دفاع او نورو امکاناتو د تمویل لپاره 119 میلیارډ ډالر اضافي پیسې درلودې. ولسمشر ټرمپ وویل ناټو پر اتلونکو کې باید د تروریزم پر ضد مبارزه، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناټو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو په دې هیله چې ښاغلی ټرمپ ته ثابته کړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ناټو موجودیت د توجه وړ دی، پرون په هنري ډیزاین جوړه شوې د ناټو د مرکزی قرارګاه نوې ودانۍ چې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر لګښت پر راغلی پرانستله. د ناټو په سلو کې نږدې او یا برخه لګښت د محل امریکا ورکوي. د ناټو غړو لدې مخکې ژمنه کړې و چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې 2 تل وړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحده ایالاتو عملی کړی ده.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرنو کې زموږ خبرونه د FM 5.5 خبريږي. د افغانستان د جمعیت اسلامي د انسجام شورا د دې ګوند مشرتابه شورا له خوا د ګوند رهبرۍ په کچا د نوو غړو پر ټاکلو انتقاد کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي چې د دغه ګوند رهبرۍ لپاره د نوو غړو ټاکل د یو ناسم تصمیم لمخې شوی او د ګوند له غړو سره په دې اړه مشوره نه ده شوې. د دغه ګوند د انسجام د شورا غړو د پنځشنبه پورس په کابل کې د جمعیت اسلامي د ګوند د غړو په یووالي ټینګار وکړ. وی ویل چې د لړمحاله رهبری شورا د غړو ټاکل باید انتخابي وي نه انتصابي. د جمعیت اسلامي د ګوند د انسجام د شورا غړي عبدالکریم هاشمی د ګوند د وروستي تصمیم په اړه یو اعلامیه ولوسته چې پکې راغلی وو.
برای انتخاب اعضا
د دغه غړیو د انتخاب لپاره هغه معیارونه چې د جمعیت اسلامي د هدفونو او د هیواد د ټولو جغرافیایي کارندوی وکړي په پام کې نه دي نیول شوی. د قدرت محور له پورته څخه تر کته پورې د سلیقو له مشرتابه شورا سره د پیژندګلوي په اساس جوړ شوی. دغه تصمیم د جمعیت اسلامي د رای ورکوونکو د مشورو له میکانیزم څخه لرې نیول شوی دی.
په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د غړو په انتخابولو کې باید د جمعیت اسلامي د ګوند معیارونه او هدفونه په پام کې ونیول شي. عبدالودود صابر د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام د شورا غړي د یاد ګوند د مشرتابه شورا د نو غړو په انتصاب داسې انتقاد وکړ.
در هیچ حزب سیاسی وجود نداره.
په یو سیاسي ګوند کې هم نشته چې د مشرتابه شورا غړي د انتصاب لمخې وټاکل شي. لګ تر لګه خو باید د ګوند غړو نظریات اخیستل شي وي. زه چې له 30 کلونو راهیسې د دغه ګوند غړی یم په خوشحالۍ سره باید وایم چې د مطبوعاتو له لارې خبرېږم چې په ګوند کې بدلون راغلی دی.
سره له دې چې په جوړې ناسته کې د انسجام شورا پر وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو شور وکړ خو بیا هم ناستې دوام وموند. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د دغه ګوند لپاره د رهبرۍ لنډمهاله شورا اعلان کړه چې د غړو شمیر په کې له 9 څخه 4 ته ورسید. صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل، احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالستار مراد، عنایت الله شاداب، محمد نسیم فقیری او عبدالشکور واقف حکیمی د دغه ګوند د رهبری شورا د لیست په سر کې دي. د عبدالله عبدالله او امرالله صالح نومونه په یاد شورا کې نه دي راغلي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل کاري بوختیا د دې لامل شوی چې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ په شورا کې د عبدالله عبدالله نوم نه وي خو د یاد ګوند غړیتوب لري. د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام د شورا د معلوماتو له مخې دغه ګوند له شاوخوا 500 کلونو راهیسې فعاله او په ټول هیواد کې غړي لري. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حکیمی ازادي راډیو ته وویل دغه شورا لنډمهاله ده او په راتلونکي کې به د ګوند د عمومي غونډې لپاره د ټولو نظریات واخیستل شي.
باید عمومي غونډه جوړه شي او د رهبرۍ منتخبه شورا، رئیس اجرایه شورا او عالي شورا به د ګوند رسمي غړو لخوا انتخاب شي. پرته له شکه د ګوند غړو غوښتنې به تحقق عمومي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه یونس فکر وایي په دغه ګوند کې د ګوند د هدفونو لپاره یو واحد نظر نشته او شخصي سلیقې پکې په پام کې نیول کیږي چې همدغه مسالې ګوند له ستونزو سره مخ کړي او ویشلی دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازو او د دې ولایت د امنیه قومندان د ملي والی حکومت تورن کړی چې په قصدي توګه د لوی کندهار نام نه کولو ته زمینه برابروي. د چارواکو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په یو غونډه کې ویل چې حکومت د لوی کندهار له خلکو سره توپیریز چلند کوي او د یو پلان له مخې د دغه حوزې کډرونه له صحنې وباسي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورټ لري.
د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دې غونډه کې چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان زرګونو اوسیدونکو ګډون کړی وو د اجنډا خلاف ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت سختې نیوکې وکړې. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وویل په حکومت کې ځینو شامل کړی وو د کندهار نامنی ډیزاین کړی او د دې سیمې له سیاسي او امنیتي چارو سره توپیریز چلند کوي. قومندان دغه راز د ملي یووالي حکومت د لوی کندهار کډرونو ته په نه پاملرنه تورن کړ او یې ویل چې تر دې وروسته به د هرې ممکنه لارې خپل حق وغواړي.
د مرکزي حکومت کړی وو سم په دې کې هم تاسو هغه وخت مخته د شي چې د دې په شوې نه دي د تدبیر د وکل وو سم د پر سر وان زما د سیمې یو جنرال مقرري په یو نه مګاشت په یو نامو باندې کېږي سکی او د خپل غلم او د خپل شهر نوای په کلو کلو د تناسي
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذي حمید زلالی بابا چې افغان حکومت د یو پلان لمخي د لوی کندهار کډرونه لسانی باسي او دا کار کستی کوي. لالی دغه راز وویل چې حکومت په کابل کې د کندهار په نوم یو شمیر شوراګانې جوړې کړي، کله چې خلک د حق غږ پورته کوي هغوی یې خونسا کوي. په دغه غونډه کې د ولسمشر سیاسي سلاکار داود ګلزار هم خبرې وکړې. نوموړي په جنوبي حوزه کې روان امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او ژمنه یې وکړه چې دلته پرتې ستونزې به د ولسمشر سره شریکې کړي. په دې غونډه کې یو شمیر نور کسان هم ویناوي وکړې او ګواښ یې وکړ کچېرې د ملي یووالي حکومت د دوی غوښتنې ونه مني د لوی کندهار خلک به د حکومت له ملاتړ لاس واخلي.
افغان چارواکي وایي افغانستان د راتلونکي طبیعي خطرونو سره د مقابلې لپاره د اساسي بنسټونو بیا رغولو ته جدي اړتیا لري. چارواکي وایي د خطرونو د پیژندلو په هدف یې ځینې پروګرامونه پیل کړي، خو یې کلونه وخت نیسي چې دا ستونزه راکم شي. دا رپورت جزئیات له فرایبا ظاهر ناورو.
که څه هم د افغان چارواکو په خبره افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل ظرفیتونه تواده ورکړي، خو په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر د چاشمې پر ورځ ویلي چې افغانستان د ډیرو پیاوړو زلزلو، سیلابونو، ځمکې ښویدنې او نورو طبیعي پیښو سره د لاشي مقابله لپاره اړتیا لري چې خپل اساسي بنسټونه په سمه توګه ورغوي. وې سهمت برمک د طبیعي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د یو کانفرنس په څنډو کې ویلي چې په افغانستان کې د سړکونو، ترانسپورتي سیستم، اوبو لګولو، تعلیم او دروختي چارو وده د دې هیواد له مهمو لمړیتوبونو څخه دي. شغل برمک ویلي ټول هغه بنسټونه چې موږ جوړ کړي دومره پیاوړي نه دي چې د بیلابیلو پیښو په وړاندې که هغه طبیعي دي که امنیتي مقاومت وکړای سي. د یوې سره لدې چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر خپل بنسټیزو کارونو ډیر پنګونې کړې دي، خو د دغو بحرانونو اغیز د دې سبب شوی چې افغانستان ته ډیر اقتصادي زیان ورسېږي. شغل برمک تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د یو داسې پروګرام د پایلې یادونه کړې و چې وایي شای تر یو کال پورې په افغانستان کې د خطرونو سیمې او دولونه و پیژندل سي او بیا به د مخنیوي پر لارو چارو کار وسي.
کار شروع ده، اوس د برنامه ترتیبولو د ډیزاین د مرحل اوس آغاز شوی ده. یعنی که خدای وغواړي چې پراتلن کې شپک میاشت نهایتا یو کال بعد ان شاء الله مونږه کول شي یو برنامه جامع برنامه ولرو چې په ټول افغانستان باید د طبي خطراتو په ارتباط باید مکمل د خطرات شناسایی شي کې د 15 راتلن 15 کال کې لاس کال کې بیا آیسته آیسته او د تدریجی په شکل افغانستان د انواع خطرات شو افغانستان زموږ د خلک جوان د خلک د معیشت او د زراعي وسایل او د افغانستان د فزیکی سرمایه چې د سرکونه دي د نور زیبنایي پروژه او سرمایه چې مونږ لرو دا ټول اوس په تهدید لاندې ده.
د نړیوال بانک په راپور کې چې د طبیعي خطرونو په اړه خبر کړي وو راغلي په غوې ودونو کې چې دوه پدریمه برخه یې بیوزلي کورنۍ دي طبیعي خطرونه کولای شي اسې پزيري او بیوزلي لا نور هم ډېر کړي. د دې راپور لمخې سیلابونه تر ټولو ډېر مکرر خطر دی چې هر کال د 45 میلیونه ډالر په ارزښت زیان رسوي او د زلزلې زیانونه په کال کې 80 میلیونه ډالر اټکل شوی دی. د نړیوال بانک تر راپور لمخې له 980 کال راهیسې څه باندې 6000 کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي چې نیمایي د 990 کال راهیسې د زلزلو له کبله مړه شوه. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایي هیواد د تیرو دوو کلونو پرتله د پیښو د خطرونو په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري، خو زیاتوي چې دا په دې معنی نه ده چې افغانستان د بیلابیلو ناورینونو په مقابل کې په ستراتیژیک او مسلکي ډول مقابله وکړای شي. د طبیعي پیښو د خطرونو سره مقابله پاره د ملګرو ملتونو دغه کانفرنس چې ترجمه پورې بدوام وکړي له 15 کلونو راهیسې تر ټولو لوی غونډه ده چې له حکومتونو غوړي تر 2013 میلادي کال پورې له طبیعي پیښو څخه د انسانانو د مړینې او اقتصادي زیانونو په سطح کې د پام وړ کموالی راولي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پا په ایران کې په هر درو لست خزو کې یو دند لري د بشری حقوقو نړیوال سازمان وایي چې خزې په پراخه کچله توپیر چلن سره په دې هواد کې مخامخ دي او په داسې حال کې چې ایران د خزو او سړو د حقوقو په برابرۍ کې په دوامدار توګه پاتې راغلي خزې د کار په ځای کې لګن شمیر خندون سره مخامخ کیږي په دې اړه بنور تفصیل له ملالې بشیر څخه واورو
د بشری حقوقو نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې ویلي تهران باید له شدو سره د پراخ توپیری چلند د مخنیوي لپاره جدي قانوني او ټولنیز تغیرات راولي. د راپور له مخې شدې د ایران د کاري قوې یوازې 15% برخه جوړوي، خو حکومت باید اقدامات وکړي چې شدې نه کارکونکي د خپل هیواد په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. دغه راپور وایي د ایران د شدینه کارکونکو فیصدی د منځنی ختیځ او شمالي افریقایي سیمې تر اوسط فیصدی کم ده. په اوسط ډول د دغو سیمو د شدینه کارکونکو فیصدی په سلو کې شل ده، خو په ایران کې د شدینه کارکونکو فیصدی د نړۍ تر هرې سیمې ډیره کم ده. د هیومن رایټس واچ دغه راپور وایي چې که څه هم د ایران اقتصاد د 2015 کال له جولای وروسته یو څه وده وکړه چې تهران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه او په بدل کې یې ګڼ شمیر نړیوال بندیزونه لیرې سول، خو پر دې سربیره چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه وکړه دا موافقه به ټولو ایرانیانو ته ګټه ورسوي، دا هر څه د ایران د ښځو لپاره د پرمختګ لامل نه دی ګرځېدلی. په ایران کې پر ښځو ټولنیز فشارونه دي چې ژر ودونه وکړي او کوچنیان زیږوي، او راپور وایي چې په دې هیواد کې له ښځو سره توپیری چلند کوونکي ډیر قوانین اوس هم سته. په ځانګړې توګه د کورنۍ قانون چې په ټولنه او کاري ساحه کې جنسیتي ناانډولي رامنځته کوي. د 2018 کال سپین انقلاب د ښځو انساني حقونو ته لږ څه ګټور و چې د نورو تغیراتو تر څنګ یې له یو څخه پر زیاتو ودونو بندیز ولګاوه. د شاه د دورې پر مهال ایرانۍ ښځو د لومړي ځل لپاره په 1918 کال کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړ، خو راپور وایي چې ایرانی چارواکو د اسلامي انقلاب راهیسې د ښځو د حقونو مدافعین په سخته ځپلي او ان هغوی یې د برابرو حقونو د پلویتوب په خاطر زنداني کړي دي. د بیلګې په توګه د 2018 څخه تر 2018 کال پورې د 1,000,000 لاسلیکونو کمپاین غړي سخت وځپل سول چې غوښتل یې په ایران کې توپیری چلند کوونکو قوانینو ته پام واړوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور وایي چې په ځانګړې توګه کورنۍ قوانین د ښځو مخه نیسي چې وظیفه ترلاسه کړي. د ځینو قوانینو له مخې ښځې په کاري ساحه کې هغسې اسانتیاوې نسي ترلاسه کولی لکه سړی چې ترلاسه کوي، او همداراز د ایران د قانون له مخې ځینې وختونه مېرمنې نسي کولی د میړه له خوښې پرته کومه وظیفه وکړي، او ډیری وختونه ښځه باید د میړه لیکلی رضایت وړاندې کړي. له 2018 کال راهیسې د ایران هغه قانون چې کورنۍ باید پراخې سي له ایرانیانو ښځو د کوچنیانو د زیږون پلانولو حق اخلي او ور باندې بار زیاتوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نو اوري ورسره لاغې چې د برتانیا په مانچستر کې د لیبیایي الاصل برتانوي سلمان عبیدی لخوا بریدو شو. د دې خار نژادي اړیکو د خلکو پام ځان تاړولې. په هغه برید کې چې د پاپ د موسیقۍ په یو کنسرت کې وشو 22 کسان وشل شول او لسکونه نور ټپیان شول. د مانچستر مذهبي مشان په کلیسا او جماعتونو او درمسالونو کې د دې خار د اوسیدونکو ترمنځ د یووالي خوندیتوب لپاره خلک سي فریبا ظاهر د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د بیلابیلو هیوادونو وګړي د بریتانیا په مانچستر ښار کې ژوند کوي. افغاني، پاکستانی او لبناني هوټلونه او رستورانتونه د ښار په بیلابیلو برخو کې شاریانو ته د حلال خوړو ډولونه وړاندې کوي. مانچستر د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د وګړو د منلو او کوربتو په خوانی تاریخ لري چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د 2011 کال سرشمیرنې له مخې په دې ښار کې د مسلمانانو شمیر شاوخوا 80,000 یادوي. د کلیسا او ترڅنګ لسګونه جماعتونه هم په مانچستر کې ستا چې د عبادت او د مذهبي غونډو لپاره کارول کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې 22 کلن سلمان عبیدی څنګه افراطیت ته مخه کړه. د عبیدی پلار او دوه ورونه تر دې پیښو وروسته د پولیسو لخوا نیول سوي دي. په مانچستر کې د یو جماعت امام عرفان چشتی اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سلمان عبیدی په څیر برید کوونکی یو کوچنی اقلیت دی چې د ټولو مسلمانانو استازیتوب نه کوي. د مانچستر مسلمان اوسیدونکو هم د دوشنبې د ماښام برید چې 22 تنه پکښ وژل سو او لسکونه ټپیان سو په کلکه غندلې دی. یو ډله مسلمانو میرمنو د چاشمې پر ورځ د دغه شهر د جامع جمعه ته باندې د شمو په لګول او تازه ګلانو په ایښودل سره د هغې پیښې د قربانیانو درناوی وکړ او دعاوې ورته وکړې. د مانچستر شهر دوه اوسیدونکو د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې وویل:
مونږ یو بل ته ډیره نږدې او سنتي ټولنه یو، او تر دې وړاندې د پیښو شاهدان یو.
نو د دې ډول موضوعاتو لپاره خپل روحیه نه بایلو.
It's quite emotional.
عاطفي وضعیت رامنځته شوی دی. ټول سره یو ځای سی یو او روحیه ملوړه ده. ویاړم چې د منچستر يم. هله لرم هرڅه بیرته عادي حالت ته راوګرځي او خلک اجازه ورنکړي چې دا پیښه د دوی پر ورځنی ژوند اغیز وکړي. دوی د کوشش وکړي او دا دی وشي چې موږ سره یو ځای یو.
د بریتانیا د مانچستر شار د لندن شمال ویدیت ته په 200 شپته کیلومتر کې پروت دی چې اوس مهال شاوخوا 15,000 اوسیدونکي لري او له ډیر مودې د هغو کډوالو پام ځان ته اړولی چې د کار لپاره بریتانیا ته ځي.
د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې د هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محارب ځواکونو استولو ته چمتو دي. د ریپورتونو له مخې د سرچینې ویلي چې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو دوام دی. ملګری ملتونه وایي د هغه جنایتو د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د شوید عالم مخې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پوری تړلو کسانو کړی دی. بیان زیاتوي او نامه د ټولو هغه موافقو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړو له کمولو او اصول سره مرسته وکړي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه وخت چې په دې ولایت کې د خپل سر وسروالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو له غړو هیوادونو غوښتل چې د ناتو د لګښتونو په منلو کې امریکا سره وګور کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیز مدنیت واشیانه او شیطانی برید بللې. او د امریکا د پوسټ تحقیقات خي چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل ښار کې د امریکا د پوسټ په بمباری کې لګ تر لګ یو 15 ملکیان وژل شوی دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورئ شئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو په دې خبرونه کې خبر شوی ریپورتونه او خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چو غواړي کتلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته او دا وخت موږ یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث خبرو.
یو کلی زر غاګونه
رئیس صاحب ضرورت په دمو څنګه داسې په بیړه رواني لکه چې د شورا مجلس دی که څنګه؟ سلام علیکم.
وعلیکم خدای دادا. یو څیر نه کې چې زه اول دې همدې کلي ملک یم بیا دې کلي د شورا رئیس.
هو ملک صاحب.
خود نه وایل چې ته دلته څه کوې؟
زړه دې په ماشا الله دې ځای ته ریدم. صابر راته وویل چې د معاون صاحب نثار په اجره کې د شورا غونډه ده.
ښه ښه خی ټول راغلي زه ورځم. نو
ورځه رئیس صاحب، که دې زه خپل معاون نیولی وای اوس به مې مرسته درسره کوله او تا ته به مې ویل چې زه ته دې خپله ملکي کوه.
یاره خدای داده تا ته څه ووایم، زه لاړم چې ناوخته شوه.
ورځه په خیر لاړ شي رئیس صاحب.
دا خدای داد مجیبه سړی دی.
رازا رازا ملک صاحب نوابه تا ته په تمو.
السلام علیکم. او بکی چې څه وځندیده؟
وعلیکم السلام، خیر راغلی.
خدای دې راواله ملک صاحب. خیر، دا د شورا لومړی غونډه ده، نور ورځو کې به وخت راشو.
یاره ما خپل اجره تا ده کړی و، خو د صابر زنګ راغی ویل چې نن دې نثار دی په اجره کې کینو.
او همدا خبره وه.
یو خبره به وکم، نه پوهیږم چې زما نظر به د چا خوښ شي او کنه.
ولې نه ووایه څه وایې؟
وایم له دینه چې هره ورځ ځای معلوم نه وي چې چیرته به غونډه نیسو. ښه به دا وي چې چیرته مو چې جرګه نیوله د شورا غونډې مو همالته ونیسو.
ولې دا زموږ حجره مو لکه چې خوښه نه شوه؟
نه، ستا حجره دې اباده وي. خو د سید جان خبره هم په ځای ده، زموږ حجره ټولو ته نږدې ده.
ښه خبره ده سید جانه.
سمه ده. ښه، خپله نننۍ او لومړنۍ غونډه به شروع کړو له خیره.
ښه خبره ده، بسم الله.
همدا و چې زه دې خواته را روان وم، یو څه مې په ذهن کې راغله.
څه شی ملک صاحب؟ وایي او بخښې رئیس صاحب.
هر څه چې وایې رئیس که ملک، خو ما یوه ډله ماشومان او ښځې ولیدي چې څومره له لرې ځانه د څښاک اوبه راوړي.
او دا خو د کلیوالو ډېره پخوانۍ او لویه ستونزه ده
ملک صاحب. که څه هم زموږ کلی د سیند په غاړه پروت دی، اوبه ښې ډېرې لرو، خو د څښاک لپاره پاکې نه دي. اوس خلک هم پوه شوي.
او صابر کاکا رښتیا وایي، همدا وجه ده چې په تېره بیا په اوړي کې ډېرې ناروغۍ راپیدا کېږي.
سعید جانه، ته خپله وظیفه دې له خیره شروع کړه، منشي یې که نه؟ ولې که همدا چې پاکې اوبه نه لرو؟
سمه ده ملک صاحب، دا دلی کمای.
صابر اکا، ته به څه فکر کوې؟
یاره نصاره، یوه بله ستونزه به زه درته ووایم.
اجازه ده مدیر صاحب.
راځئ معلم صاحبانو، کینئ او بخښئ چې زحمت مې درک.
نه نه مدیر صاحب، څه زحمت؟
زه غواړم چې له تاسو سره پر یوې موضوع خبرې وکم، ځکه مې مدیریت ته راوغوښتلی.
مهربانی وکړئ مدیر صاحب، خدای دې وکړي چې خیرات وي.
خیرات دی معلم صاحب لیلما، د دارالمعلمین موضوع ده. په تېره غونډه کې مو خبرې پرې وکړې، اوس غواړم نتیجه تاسو ته ووایم.
مننه مدیر صاحب.
تاسې به هم خبرې شوې چې معاون صاحب کاظم خان په خپل سر ستاسو نومونه له لسته ویستي وو، خو زه باوري یم چې تاسې دا مسؤلیت په ښه توګه ادا کولی شئ چې نومونه مو لیکلي وو.
هو مدیر صاحب، موږ څو تنو معلمینو خپل نومونه لیکلي وو، خو نه پوهیږم په کوم دلیل معاون صاحب لرې کړي وو.
معلم صاحب نفیسی، د هغه دلیل دا و چې ښځې به ونه شي کولی چې د تدریس او دارالمعلمین دواړو له عهدې نه ووځي.
مدیر صاحب، موږ پوه نه شو چې معاون صاحب ولې له ښځینه ښوونکو سره ډېره زشته رویه کوله. استاد لیلما رښتیا وایي مدیر صاحب، معاون صاحب کاظم خان د نارینه او ښوونکو ناسم کار د ښځینه ښوونکو له سم کار نه اوچت ګڼي.
د معاون دا کار غیر قانوني او د کاري اصولو خلاف دی، او ما د هغه په هکله خپل تصمیم نیولی.
خیر سي مدیر صاحب.
معلم صاحبانو، دا ستاسو حق دی چې لکه نارینه درس ووایي او پرمختګ وکړئ، او له خپلو حقوقو او امتیازاتو نه برخمن شئ.
ژوندی اوسې مدیر صاحب، ډیره مننه.
دا زما وظیفه ده چې ستاسو له حقوقو نه دفاع وکم. نو ډاډه اوسئ، ستاسې او د څو تنه نارینه ښوونکو نومونه مې ریاست ته لیږلي دي.
مننه مدیر صاحب. د چا چا نومونه دي؟
سږ کال مو 15 کسه سهمیه لرله، درې ښځینه معلمینې دي چې استاد نفیسه، استاد لیلما او استاد بلقیس ده، او دوه نارینه ښوونکي دي.
ملنګه، زړه دې بدمشه دغه دی، بیا د کاغذ پران بازه یې وخت راورسېده.
او خدای داده، ښه بادم لګیږي، ګوډي پران بازی ښه خوند کوي. واه واه
جمیل جانه، څنګه د انځرګل درنه جوړ شوی دی؟ هیڅ نه ښکاري.
څه وایم خدای دادا، کارونه مې لږ څه ډېر دي. له وظیفې نه چې راشم ډېر ستړی اوسم، بیا نو له کوره نه راوځم.
خدای دادا،
راشه دی کاغذ پران کې تار واچوه، ته ښه تار اچوې.
حضرت بدمشه، چې زه ونه اوسم اوبه مو وړي.
خدای دې اوږد عمر درکړي خدای دادا، راسه ګوشک راته ونیسه راځه.
دا څه در وشوه خدای دادا چې له خندا تک شینې؟
هماغه ورځ مې په یاد شوه چې زړه د بدمشه د شورا نتیجې اعلانېدلې.
ښه نو دې خبره کې خندا له کومه شوه؟
جمیله، هغه وخت د ټولو رنګونه داسې الوتې وو، تا به ویل چې کومه غټه ګناه یې کړې ده، او ځینې چې بیا کامیابه شوي وو له خوشحالۍ نه یې وزرې کړې وې.
خدای دادا، همدا خبره خو دې بیخي له ځانه جوړه کړه، ځکه تم نتیجې ته په تمه وې، نورو ته دې څه پام و؟ ګوشک ونیسه.
کشکه، ته هم سم ګډي پران باز نه یې.
خدای داد خو د ځان په هکله هېڅ نه وایي، خو نه پوهېږم چې د نتیجې په وخت کې د ژبې لاندې دعاګانې ویلې او که زړه د بدمشه زړه د بدمشه یې ویلې.
نه نه، زړه د بدمشه زه یې په کیسه کې هم نه وم، که نه چې لږ مې ځان خوځولی وای ریاست هم چارانه نه شو نیولی.
هلکانو، ګوډي پرانبازي به مو کوو، خبرې به هم کوو. سمه خبره دې وکړه سعید وروره، پرون مو د شورا په مجلس کې څه خبرې وې؟ ځینې مسایلو باندې وغږېدلو، لکه همدا د شورا غونډه به چیرې ونیسو. آخر دې نتیجې ته ورسېدو چې ستاسې په حجرا کې ونیسو. اوف، لرې شه خدای دادا، ګوډي پران مې آزاد شو.
بدمشه، ما خو درته وویل چې یو هم سمه کاغذ پران بازي نشی کولی.
ښه سعیده، ته یې ښه ګوډي پران باز. هلکانو، ملک صاحب ډېرې ښې خبرې ته متوجه شوی و.
هغه د څښاک د اوبو مسله یاده کړه،
ډیره ښه خبره وه چې موږ د سخاک لپاره پاکې اوبه نه لرو.
هو دا خو مو لویه ستونزه ده، بیا مو څه تصمیم ونیو؟
وړاندیز کوو چې د کلي په څو سیمو کې بمبې جوړې شي.
نه نه زړه دې بدمشه، وایو چې په هر کور کې یوه یوه بمبه جوړه کړي.
او که هر سړي ته یوه یوه بمبه جوړه کړو څنګه خدای داده؟
والکه خدای داده، راځه زما نور بس دی، که ته کاغذ باد جګې د زما کاغذ باد واخله.
وای نه زړه دې بدمشه، زه اوس د شورا غړی یم، اوس نو غار سړی یم، ما سره دا د ماشومانو کارونه نه کوي.
وجلی ته ولې سر نه وتلی؟ دا لیدو کې ګرځې درس نه لرې؟
ماوین صاحب زه مو بچ کم.
د درس په وخت کې ولې وځې؟ تفریق بیا وبو چکه.
خو استاد نفیسه اجازه راکړه. خیر دی ماون صاحب، ډیره تګی شوې ما.
استاد نفیسه څه کار ده چې د درس په وخت کې تاته اجازه درکوي؟ ززر سمسته دی، د تفریح په وخت کې بیا لاړه شه.
ودرې چې له مدیر صاحب نه اجازه واخلم. مدیر صاحب اجازه ده چې اوبه وچکم؟
زه شه بسې، اوبه دې وچکه بیا د درس لاړه شه.
ښه مدیر صاحب، مننه.
ماون صاحب کازمه، یو کار زما دفتر ته راشه چې کار لرم در سره.
زه مدیر صاحب له کار لرم بیا درځم له خیره سره.
دا کار ډیر ضروری دی ماون صاحب.
ښه
هو راځئ کینئ.
خیریت خو دی مدیر صاحب.
ته به پوهیږې چې خیریت دی که نه؟ د کار نتیجه دی درته وایم.
پوه نه شو مدیر صاحب.
نن مې د دارالمعلمین لیست خلاص کړه او ریاست ته مې ولیږه.
ډیر ښه کار مو کوو مدیر صاحب.
او څو دقیقې مخکې مې له معلم صاحب نفیسې او لیلما جان سره هم خبرې وکړې.
هغوی سره؟
هو هغوی سره. هغوی له تانه ډېر شکایتونه درلودل.
نه نه اصلا خو زه له هغوی نه شکایت لرم مدیر صاحب، زه نه پوهېږم چې هغوی څنګه مانه شکایت کړی.
باید پوه شي معاون صاحب کاظم خانه، تا د ښځینه استادانو په حق کې لوی خیانت کړی چې د هغوی نومونه دې د دارالمعلمین له لس نه ویستلي. همدا مخکې مې ستا رویه د زده کوونکي سره هم ولیده چې څومره زشته وه.
مدیر صاحب زه د معاون په پوست کې دلته کار کوم، که کوم چپلاسی یم نو دومره خو حق لرم چې زه خپله تصمیم ونیسم.
سم تصمیم ونیسه، نه دا چې د خلکو حق تر پښو لاندې کړي او د قانون خلاف عمل وکړي.
همدا مو دود او دستور ده مدیر صاحب.
ستا دود او دستور په یاد دی، خو قانون او شریعت دې هیر کړي. د علم زده کړه او تحصیل د ټولو وګړو حق دی، که نارینه وي که ښځینه. د اسلام مقدس دین د دواړو په تعلیم او تحصیل ډیر ټینګار کړی.
مدیر صاحب ما ویل
ما ستا مکتوب ولیکه او د پوهنې ریاست ته مې ولیږ، هغوی بیا په دې حق له خپل تصمیم نیسي.
مدیر صاحب ولې مو دا خبره دومره غټه کړه؟ تاسو خو یو وارې
ماون صاحب، تبعیض د قانون له نظره جرم دی، ته باید خپله سزا ووینې.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د یو کلی زر غږونو ډرامې او بحث خوږو مینوالو السلام علیکم، سهار او جمعه مو بخیر. تاسو نن د یو کلی زر غږونو ډرامې یو بل برخه اورئ چې پکې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ د کورنۍ د زینو غړو لخوا د هلک او جنۍ ترمنځ په لوړه کچه د توپیر موضوع بیان شوی و. د تبعیض په اړه موږ په تیرو خبرونو کې له دیني او حقوقي اړخه خبرې کړې دي، خو دا موضوع په ټولنه کې د کومو رواني ستونزو سبب ګرځي دغه موضوع ده چې نن د کابل پوهنتون دروپونې له قدرمن استاد وحیدالله وحید سره پرې اس کو چې تکلیف کړه او دلته په سټوډیو کې را سره دی. زه یوسف زدرانی مو په تخنیک را سره عبید الله عبید دی چې تاسو اوریدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوي. استاد محترم خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعين. لمړی د اتنه سلامونه نیکې هیلې، خوشاله يم چې بیا هم جمعې پور از د محترم ازادي رادیو لخوا تاسو ته او اوریدونکو ته یو څو خبرې کې په علمي توګوي کې په فرهنګي توګوي کې په کلتوري توګوي او کې په تفریح توګوي. امید ده چې خسته او هغه نشي.
نه ان شاء الله رواني بحث خو ډیر جالب وي تاسو سره بحث بم خوي. خیر اوسې استاد، مننه چې تشریف مراوړې را سره. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې برخه کې د سترګو لیدلې حال او زینستون سره سره شریک کړئ. زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0992235540، بل شمیره ده 0892215550. کشمیرې مې بوختې کولای شئ 0906901 شمیرې ته زنګ وای خپل نظرونه مراته خراب کړی. استاد محترم په پیل کې د همدې اونۍ پوښتنه راخلو، هغه ده چې په کورونو کې د هلکانو انجونو ترمنځ توپیر، یو ته په درانه بل ته په سپک سترګې کتل، اصلا څه اغیز لري؟
اصلا د کورنۍ اولین یا لومړنی ښوونځی دی، یا داسې وویل چې اولین لومړنی فاکولته یا پوهنتون دغه کورنۍ ده. پس په کورنۍ کې مور و پلار نقش لوبوي، و چې وایي چې کورنۍ کولی شو داسې یو مختصر تعریف ورکړو چې په دې کې نیمه تړلی نظام دی. یعنی یوازې په کورنۍ کې یو ماشوم یا ماشومه وده نشي کولی، بلکې په ټولنه کې چې هغه کولی شي ښوونځی وي، پوهنتون وي، ټولنه وي، وده ورکوي او ځان ورسوي. ولې په خپل نوبت سره خپله کورنۍ هم نقش لوبوي، چې دلته پلار و مور خپلې چوکۍ ساتلې دي او خپلې چوکۍ باید په سمه توګه ماشومانو په مقابل کې استعمال کړي. اوس دلته راغلو چې مور او پلار په مقابل د ماشومانو کې چې توپیر اصل موضوع نن د لور او زوی ده او د ښځو د نارینه و ده، دلته مخکې له دې نه چې د اغیز یادوري وکړو، هغه مهم اساسي ټکی دوه درې ټکو ته متوجه کړو. دلته اول ټکی دا دی چې نارینه مکمل د ښځینه، ښځینه مکمل د نارینه، باید له منطق، علمیت، درایت، هوښیارۍ نه کار واخلي څو خوشحاله ژوند ولري. او که دی ژوند په دو کور کې د ماشومانو په جنسیت باندې نظر واچوي او یوه ته ډېر په درانه سترګه وګوري، یوه ته په سپکه سترګه وګوري، څه عوارض او څه عواقب مابین تړلوي، دلته ډېرې ستونزې منځته راولي. یغیر له نګاه نه یوه ستونزه د رواني لحاظه دغه بیمحید مینې کموالی په ماشوم کې له جسمي لحاظه حتی تبه شدید تبه پیدا کوي او په زمین د دې کې چې تبه پیدا کوي په وجود کې خارښتونه هم پیدا کوي. نو په دې اساس باندې دلته دغه ماشوم یا ماشومه چې په توپیر کتل، دلته ډېر عوامل دي. کېدلی شي شپږ اووه زامن ولري، یوه لور ولري، دلته هم توپیر دی. کېدلی شي اووه اته زامن ولري، یوه لور ولري، دلته هم توپیر، یا برعکس زامن ډېر وي لور کم، لور ډېر وي کم زوی. په دواړو کې توپیر ورکول د رواني لحاظه دته یا دته تبه یا هغه په وجود کې خارښتونه پیدا کوي.
حتما موقتی ستونزې به وي، دا چې په اوږده مهال کې بیا هغه په اروا باندې څه تاثیر لري، دې باندې خبرې کوو. اوریدونکو هم را سره پلان کې د قاری صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ده. ډېر زیات په خیر راغلی قاری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. خبرونه وخت تاسو ته پته ده چې کم دی که لنډو کې ستاسو پوښتنه وي هغه او که نظر وي.
بلې محترم، زه درنګ سر تاسو سلامونه وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه مېلمه ته سلامونه وړاندې. حقیقت صدر اسلام السلام تبعیض مخکې علیہ السلام د بعثت نه و، یعنی چې هغه وخت و چې قریش عام مازر کې ژوندۍ پټولې، دا حق ښځې ته نه و. او بل دا و چې ښځې ته میراث نه و، ښځې ته یعنې دا ښځه به د حیوان په شکل خرڅېدل. چې اصلا کتابونه دا راوړي چې علیه السلام به امت ته ویل چې که چیرې په یو کور کې نجلۍ پیدا کېږي، پر هغه کور کې په هغه ورځ باندې د خدای رحمت تاسو د نجلۍ د ښځو ډېر لحاظ کوئ. دا چې د لورو د زوی په مابین کې فرق کېږي، دا واقعي تبعیض دی. او دا تبعیض هغه وخت ورکېدلی شي تر څو چې دا بعضې خرافات او رواجات چې خپل په مابین کې لرو، دا تبعیض هغه وخت کېدلی شي. بل خبره مې دا ده چې ستاسو د مېلمه سیم پوښتنه دا که چیرې یو سړی تبعیض کوي، یعنی بیا او پر تبعیض باندې ګیر شي، یعنی یا په دولتي که چیرې پر تبعیض باندې ګیر شي، ودغه په دغه د تبعیض په باره کښې هم په قانون کښې کومه جزا شته زموږ په اساسي قانون کښې، او که جزاوي جزاوي څومره وي.
ډېره زیاته مهرباني قاري صاحب ستاسو له نظر نه، او دا چې په دیني اړخ مو هم په دې موضوع باندې لږ ډېره رڼا واچوله. مننه. پوښتنه هم درلوده، ستاسو بحث هم لږ نیمګړی پاتې شو، ستاسو که اجازه هغه ته دوام ورکړئ.
دلته دغه بحث چې مولوی صاحب محترم یا هر څوک هر بحث لري د هر اړخ نه تر څیرنې لاندې نیول کېږي، یې دیني اړخ نه، د ټولنیز اړخ نه، د ارواپوهنې او حقوقي لحاظ باندې. موږ خپل بحث د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې له نظره دلته یوه دوې جملې دي ډېرې آسانه ویل کېږي، اما عملي کول یې ډېر ستونزمن دي. هغه کومه خبر ده؟ یوازنۍ لار همدغه ستونزو ښوونه او روزنه ده. په یوه ټولنه کې مور، پلار، زوی، لور، هر څوک چې په ښوونه او روزنه سمبال وي، دی ښه ژوند هم په مخ بولی شي. موږ ډېر تاکید په ښوونه او روزنه کوو. نو دلته بحث دلته دی چې دلته په کورنۍ کې د ښوونې او روزنې رول درلودل او د مور او پلار نقش لوبول څه اغیز لري. دلته مور او پلار کې ښوونه او روزنې نه ښه برخمن وي، دی کولی شي چې هغه ماشوم ته شخصیت یا وده ورکړي. نو دلته شخصیت یا وده ورکول د ماشوم په هر کی به دیتہ هر جهت نه مدې متوجی وسی، څوک متوجی وسی، مور پلار ورته متوجی وسی، که له جسمی لحاظ ایدی سالم توب غاری، ای روانی لحاظ هم باید خاد وساتی. دلته خاد ساتل دی روانی لحاظ دیتہ دست و نه ویل چې تم لوری ډیر را باندې ګرانه، تم زوی کم را باندې ګرانه. نه، دلته سونز اقتصادی تر چرن لاندې پکورانه کی مور پلار نیسی، څنګه وکولای شي دوالو ته تعادل برابر کا. دلته تعادل برابر اول د وخیارتیا، د عقل، د فکر، د احساس، د پورتوالی، د مور پلار خی چې دی وکول شي تعادل برابر.
او دا کورنۍ جوړښت او دا چې کپلوړه کچه تعویز موجود وي، لکه قاری سي پښتون چې خبر وکړي، مونږ په دې اړه باندې په کلی لحاظ خبرې کړې دي. که تاسو هم معلومات درلودل کې هغه بیا ورکړي، خو یو اردوونکی هم اخلو چې یو ځای شي سره. مهرباني تاسو له هلمند نه اړیکه نیولې، نو خپل راته وایي که موضوع ته اشاره وکړي مستقیم. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو مو وای او د موضوع په اړه مهرباني.
او نو ما جعفری لیل مزامه پر کوم ګران ساتاسو ساتو ګران مرمته سپیټل سلامونه وړاندې.
جعفری صاحب ډیر زیات په خیر راغلی، ډیر وخت نه وي خبرونه کې او د چ بیا را پیدا شوې، خرغلاس تر توایو مهرباني.
او خدای مو کامیاب لره، سلامات اوسئ. یوازنی پښتنه زما د مرمته خدای ده چې د دې توقیر د ورکیدو لپاره باید د کورنۍ مشران یا د قبیلې مشران دا باید کوم اړخونه باید وسنجي، پر کوم ځای باندې باید کار وشي. حقوق خو د ښځې تم خدای پاک خپل حقوق ورکړي دي، او نارینه تم خدای پاک خپل حقوق ورکړي دي. د مور د پلار د پاره خدای یو انبان دی، یو غړي دي، نو دا ولې داسې
ګوری؟ دلته موږ تاسو خو په دغه کم عمر کې ټول افغانستان هر ولایت ته تللي وو، هر ولایت یاد کو، هر یو ښکلا لري، هر یو قابل د قدر دی. دا ورور چې د هلمند نه را تماس ونی ولا د بحث یادوري وکړه، دلته یوازې زه من حیث د استاد د پانتون نقش نشم لوبولی، دلته رسانه نقش لوبولی شي، دلته مسجدو کې ملا صاحبان خپل نقش په علمی توګه لوبولی شي، دلته مور او پلار د پورته وخیارتیا او د ښوونې روزنې په سمبالتوب نقش لوبولی شي، دلته په خپله په ښوونځي کې ښوونکی یا ښوونکي نقش لوبولی شي. بس خو دلته دا دی استاد یا مولوی صاحب، هر څوک چې تماس نیسی مطلب باندې پوه شي، بس دا دی چې څنګه دغه توفیر یا دغه تفاوت په لور او زوی کې پیدا کوي، د دینی اړخه بس پې شوی دی، د هر ټولنیز اړخه شوی، زه د رواني له اړخه بس پې کوم چې دا اثرات راولي، فشارونه راولي، اندېښنې راولي، ژور خپګان راولي، دپریشنونه راولي، نور ستونزې راولي. نو دغه ستونزې ته چې وایو چې دغه مسایل راولي، دلته دغه محترم آزاده رادیو له خانه ټول کورنۍ چې اوري ورته وایو چې تاسو توپیر مراولی په یوستر گورته وګوري چې څو اتاز لکه چې یو انسان یو وګړی
دی. اردن کې موضوع ممدا و چې څنګه له احساس خلکو ته ورکړل.
بله، دا مهم ټکی زادران صاحب محترمه هم دا خبر ده. نو دلته چې لکه یو وګړی یو انسان
جسمی یا فیزیولوژیکی اړتیا و ته لکه اوبو و خوراک و خوب و اکسیجن ته اړتیا لري، همدغسې انسان اړتیا لري مینه ته، محبت ته، صمیموالی ته. دغه مینه و محبت یوازې د مور و پلار و د خور و ورور نه، حتی په ښوونځي کې چې یو ښوونکی ده په لومړي زده کړو کې خپلو زده کوونکو ته چې ماشومان بلکېږي غیس محبت و مینه. حتی زه دغه اوس چې په استودیو کې محترم زدران صاحب یا انجینر صاحب راسن ناست دی، زه ورته وایم چې په درانه سترګم چې محترم زدران صاحب ګرامی ده په خپله یو مینهواله یو اخلاص ښایم ورته. نو په دغه رسمي برنامه کې چې موږ ورته وایو چې په درانه سترګه ګورو اثرات لري، نو په کورنۍ کې خو فوق العاده، حتی په ارواپوهنه روانشناسۍ کې یو بحث دی، وایي که چا ته جزا ورکوئ تاسو بې توجه ورته اوسئ. نو دلته که مور و پلار خپلو اولادو ته بی توجهی وکا، پا حقیقت که دی تای جزا ورکله چه یو تا نقش ورکی، یو تا یو پا یو نوم بانده چه تا می را بانده گرانیه، تا نه گرانه، تا گرانه یه، تا گرانه یه، ام دغس تبادله ده افکار پا بله. کورانه که بیان که پا دی بانده بد عقیز کهوی، دی مایوسه کهگی، دی تا سونز پیدا کهی، بالاخره روانی لحاظا دی پا حافظه بله. دی پا زدکره که، دی پا وخیارتوب که، دی پا طولانیز جون که مایوسیتونه یا کمواله یا خپل ځان سپک و به ارزښت بولی، همدغه ده چې بیا وروسته دی نشي کولی ښوونځی، فاکولته، پانتون په ښه توګه بوزي، ځکه په کورنۍ نه دی ټکول شوي دي. نو خبر او اساسي ټکی همدغه دی چې مور او پلار ټولو اولادو ته شخصیت ورکي، دی یو ویژګي ورته بیان کړي، دی ته یو انګیزه ورکي، دی خوی او خصلت او هغه اخلاق ورته په ښه توګه په مخکې وویل شي چې څو دی وده کې ښتوالی راشي.
استاد ډېره زیاته مهرباني، وایي که چاته سزا ورکوي سپک نظر و ډیر مهم نظر وو. ګڼ اوریدونکو موږ ته 0 او 6 9 0 1 0 1 0 شمیرې باندې غږیز پیغامونه پریښي دي، دوی هم ښه نظرونه لري. دا سر اور استاد بیرته خبرونه ته راځو، مهرباني.
السلام علیکم عبدالهادي نصری د جنابات څخه خبرې کوم. ما نظرې دا ده د بعض خلک د جنکو د لکان ترمنځ داسې توپیر کوي چې بعضې وخت چا اولاد نه پیدا کوي، نو هغه جینې ته د هلکانو په شان جامې او کم وېښتان جوړ کړي، یا بعضې خلک داسې کوي چې غوګونو کې ورته سوری وکړي چې چا بچي نه پیدا کوي. د هغې نه پس د هغوی د نظر مطابق هغوی دا وایي چې ژوندی راته پاتې شي. نو دا کارونه بلاد دي او دا ښه کار نه ده، او الله پاک زموږ ټولو ته د دې کارونو څخه وساتي.
سلامونه او نیکی هیلی شه فرجیان د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. او ډیره ښه موضوع مو ټاکلې ده، کورنۍ کې د وړکي او جینې ترمنځ توپیر. پخوا زموږ په کلي کې هم همداسې کېدل، جونه به م په بدو کښې ورکولې، د یوه مړي په بدل کښې به م دوه درې جونه ورکولې. خو اوس خوشبختانه زموږ د کلي ملا امام دلطریقه او چې زموږ د کلي سپین ګیري قومي مشران یې راټول کړل، او موږ په دې وکړه ورسېدو چې نور په بدو کښې جونه نه ورکوو، نور موږ دا ناوړه دود په خپل کلي کښې له منځه وړی. صفر ته راټیټ شوی دی د نورو ولایتو خلکو نه هم. زما هم د فیل ده چې خدای دې وکړي چې نور ولایتو کې هم دا ناوړه دود ختم شي.
جنۍ او هلک هېڅ توپیر نه لري، د اسلام نه مخکې توپیر درلوده، خو کله چې اسلام ظهور وکړو جنۍ او هلک یو شان حقوق لري. دا جنۍ بله ورځ مور کېږي، دا جنۍ بله ورځ اولادونه لري. که ښه تربیه شي نو خپل اولادونه هم ښه تربیه کولی شي، او که ښه تربیه نه شي نو به خپل اولادونه څنګه تربیه کړي؟ تربیه او تعلیم 50% په کور کښې دی او 50% په مدرسه او یا مکتب کښې دی. نو دا 50% یو راتلونکی نسل زموږ نیمګړی پاتې کېږي که یو جنۍ یو مور ښه تربیه نه وي. هیله مې د ټولو افغانانو نه دا ده چې خپل لوڼه او زامنو ترمنځ توپیر ونه کړي، څنګه چې په خپل زوی باندې تعلیم کوي هغسې په خپله لور باندې تعلیم وکړي.
ډیره زیاته مهرباني اوریدونکو، تاسو مننه چې راسره اړیکې نیسئ، غږونه ثبتوئ. کولی شئ چې ستاسو هغه نظرونه پاتې وي 0 او 6 9 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته زنګ ووهئ، راته ثبتېږي، هغه موږ راخلو. دلته اوریدونکو ته یوه یادونه کول غواړم چې له دې وروسته، یعنې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته، زموږ دا خپرونه چې د جمعې پورې سهار 8:30 بجې به خپرېده، له دې وروسته د پنجشنبې پورې ورځ د ماسپخین په 12:30 بجو خبريږي. نو بیا به خبرونه لتا سوردونکو ملمنو سره چلو. نو هله ته چې لدی ورسته د ډراما او ور سره باس د پنځمه پر ورځ د ماسپخین په 12:30 بجو را سره تعقیب کړي. د دې ترڅنګ دیو کلی زرغغونو ډراما چې په خو د دوشمې پر ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې خبريده، لدی ورسته د دوشمې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجو خبريږي. نو هله ته چې را سره وای بس امدلته تقریبا پای ته رسیدي. په استاد څخه اخر کې امدا پښتنه چې دا باس سره جمع کړو چې دا رواني اغیزې په اوږده محل کې غوم تاسو بیان کړي، په لنډ محل کې هم بیان کړي، د خلاصون لپاره هغه ابتدایي احساس چاته ورکړل شي تر څو موضوع ختموي.
بخښي دي نه چې دا زدان سبدا چې ته دوري وکړو همدغه خبر بیا هم تکراروم. درنو کورنیو ته چې نن دغه الک سبا ته پلار دی او نن دغه جلی سبا ته مور ده، نو دی کولی شي چې همدغه احساس ورکول د مور پلار نقش لوبول دي چې دی وکولی شي په ښه طریقه باندې خپل نقش رول ولوبوي، څو وکولی شي خپل لور او زوی ته ښه وده ورکړي، ښه تربیه ورکړي، ښه ښوونه او روزنه ورکړي، او دغه ښه ښوونه روزنه یې سبا کولی شي چې خپله ټولنه په پرمختګ په موفقیت په عزت باندې په مخ ولاړه شي.
ډېره زیاته مهرباني استاد، ستاسو سره او د اوردونکو سره بس خو خبرونه وخت پای ته رسیدلی مجبور. خدای پاماني وخلو. زه زدران لټول اور.